په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د کورمه وتیزی وای په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا دیرش کورونه ړنګ شوې دي. نن د سواد په کابل تحصیل کې د امن کمیټي او پخوانی غړي وجل شوې دي. د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې نن پر پنځم ورځ هم لوی احتجاجي مظاهره روانه دي. خبرونو تفصیل د کورمه د وتیزو قبیلې خلک ادا کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا دیرش کورونه ړنګ شوې دي. په داسې حال کې چې له جمعې ورځ راهیسې حکومت د کورمه په چارخیلو، اوچت، مندورایو، ډاټ کمر او بګن کې پوځي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجي افضل خان بیګام مشال ته وویل د پرشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دی.
مونږ یو ته سرچ پریشان وشو، بیا دوباره وشو، دا دریم گزار تاسو مونږ کورو کې بارود استعمال شو، د روجه د دروښته ما ظلم را سره وشو. چا مونږ ته الغار کړه، هغه خلک لیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی.
د کوزی کور مې زینو نور اوسیدونکو بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو د بګن عملیاتو کې لګتل دیرش کورونه او لس دوکانونه ویجاړ کړي دي. برخو چارواکي وايي په عملیاتو کې هغه کورونه وران شوي چې وسلوار ته پکې پناه ورکړل شوی و. د کوارډ ډویژن انتظامی مشر معتصم بالله شاه ویلي په عملیاتو کې یوازې وسلوال پنخه کیږي او دا چې هغه د کور مې د امنیت لپاره اړین دي. د خیبر پختونخوا حکومت په کور مې کې د عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د فبروري پر 18 په مندورو کې پاره چینار ته پر مال وړونکو گاډو بریدونه وشول. د دې پوځي عملیاتو پر ضد په کرمه هم په پیښور کې احتجاجونه شوي دي او د درولو غوښتنه شوي ده. د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې د سهار د امن کمیټې او پخوانی غړی سکندر وجل شوی دی. د کابل ډي اس پي امجد علي مشال ته وویل چې د کالا کلی د کوسچا موسیدونکو سکندر ناپیژند وسلوال وجل دی او دا چې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې دغه له هیڅ سره ذاتی دښمنی نه و. د نوموړي د وژنې ذمواري تر دې دمه چا منلې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سواد د بیلابیلو سیمو خلکو پر وستیو کې د نامنا پیښو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت یې د امنیت د ټینګ غوښتنه کړې ده. حکومت او پوځ ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندیدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالی توانونه وختي دي. په پیښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشالو سره په خبرو کې د شوي توان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښوده او د دواړو هیوادونو له شوراکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت د خپلو سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سوداګرو اتحادیو د څرګندونو په اړه راڅرګندې دي ویلي تورخم دروازه د فبروري پر 21 تر لشي او د مارچ پر 22 بیرته خلاص شو. د پاکستان امنیتي چارواکو دروازې تر لوګام په دې تور لګولو پورته کړو چې ګواکي افغان طالبان د ډیورن کرخې اپلو په ممنوع ځایونو کې پوسټې جوړولې، خو طالبانو د پاکستان هغه تور رد، هغه تور او د دروازې بندولو اقدام بي جوازه بدلي ول. تاسو مشال رډیو ته وګورئ، اروپایي ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه خولې او طالبانو غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لري کړي. د اروپایي ټولنې پلاوی پرون پر خپل ایکس پاڼه د زده کړو د ټولو لپاره له هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان نجونو زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې وفد د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او خوشحالۍ لپاره اړینې بدلې دي. په ورته وخت کې د برتانیا شهر ظافر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره 400,000 نورې نجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمېر یې 2.2 میلیونه ته رسیږي. دا د دوی او د افغانستان لپاره د په وینا چې یو ستر ناورین دی. د طالبان حکومت د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو لپاره مناسب چاپېریال جوړوي. البته دا یې نه دي ویلي چې په تېرو څو باندې درو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونو زره کسانو په پرله پسې 15 ورځ هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم سیاسي سیال دی او په درغلیو تر تورنې دورستنې ول شوی دی. پولیسو پرون په احتجاجانو وخت کې بهونکې ګیس او دربړ ګولې وکارولې او تیزی او بیور باندې وپاشلې. مظاهرچیانو په لاسونو کې د ترکیې بیرغونه او د مخالفو ډلو بینرونه نیولي ول. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو راپورټونه هم خپاره شوي دي. ټاکل شوی وه چې اکرم امام اوغلو د مارچ پر 23 د ترکیې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د مخالف ریپبلیکن پیپلز پارټۍ د کاندید په توګه مخې ته راشي. هغه انتخابات به په 2023 کال کې کیږي. خو د ترکیې حکومت د مارچ په 19مه د 45 کلن امام اوغلو په شمول لسګونه نور کسان ونیول چې پکې سیاسیون، خبریالان او سوداګر شامل دي. پر دوی د درغلیو تورونه دي. اوغلو پر ده لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مشال رډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې وتیزی وایي په هلته پروانو پوځي عملیاتو کې د عام خلکو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي.
وګن کې کورونا ایسو زولې دي ډیر شونه زیات او څه قریبا لاس د قانوني مکمل ډیمیج کړی. هغه ته بمونه خودلی وو.
په پیښور کې د افغان سوداګرو د یو اتحادیې مشر وایي د تورخم دروازې تړل کېده دوی ته لوی مالی توازن اړولې دي.
څومره نقصانات شوی هغه د 500,000 ډالر نه بره دی. له نقصانات ټول زما تاجر برادری درسي دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه.
او د میرلی جرګې مشر ویلي له انتظامی سره خبرې کامیابی شوې دي او انټرنیټ به بیرته بحال شي. د کورمې د وتیزو په ویلا بیلو سیمو کې پلشوی پوځي عملیات لا هم روان دي. ځایي ولس دا وکوي چې د توار ورځې په هغو کې تر دیرش زیات کورونه او دوکانونه لنګ شوي. دیرش کورونه او لس شاوخوا دوکانونه لنګ شوي چې په خبره زیاتره د عامو خلکو دي. د وتیزو مشرانو پر دې ژور خفګان ښوولی او ویلي دي چې کورونه یې پر دې شرط پریښې ول چې د عملیات پر مهال به یې بعد هغوی خیال ساتل کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه هغه کورونه ورانوي چې وسلوالو پکې پناه اخیستې وي. تفصیل طارق اورکزیرا کوي.
په کورما کې د پوځي عملیاتو پر وخت د عام خلکو کورونه او نور یو شمېر ودانې پړنګیدلو. د وتیزو قبیلې مشرانو د خپګان اظهار خودلې او ویلي چې پر سیمه روان عملیات د ورنکارو پر ځای د دوی لمنځه وړلو لپاره شروع شوي. د بګن خالد رحمان مشال لډیو ته په 23 مارچ ویلي لسمې په دغه شرایطو وتلی ول چې د عملیاتو پر وخت کورونه به نه لنګولې کیږي. خو د هغه لوس خیالونه ساتل شو.
مو سره دا شی تواده کړی شو چې د دې کې به سرچ اپریشن وکيږي. فوج اف سی او پولیس د مشترکه اپریشن کوي. پدې کې چادر تر دیوالی په تقدس خیال وساتای شي. دې کې مو پرا تاون د تنظیم سره وکړو. خو بدقسمتی سره نن سدا کوم کرونا دوی ته مطلب وو سدا کوم نمونه بلاسټنګ وو کوم نمونه د کرونا یو ورزولو. هغه سره بیگونو خلک کرونا هغه هم ختم شو مسمار شو.
په کورما کې د جمعې پرز حکومت چارخېلو وچت مندوري او ډاټ کمر او بګن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړی دي. کچو هم دوه ورځې د عملیاتو شدت کمزورې وو. خو د اتوار پرز یوش میرودانه په بمونو الوزولو د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی هغلتا تر نظر لاندې راغلی دا. د مندوریو کوسر علم او رغزی مشال لډیو ته په 23 مارچ ویلي په یو ورځ کې د بګن پر سیمه تر د شو زیات کورونا لنګړې شوي چې ډېرې د عام خلکو دي.
په بګن کې 30 پلس کورونا ایسو زولې دي ډېر شونه زیات او څه قریبا لاس د قانونې مکمل ډیمیج کړی. هغه ته بمونه خودلی او څنور نقصانونه کړی دي. تو سپاتې د پدې کې یو جماعت هم شهید شو. دا جماعت کې مشمون سب مشمون ولته هغه سبق مبق ترتللو نو هغه هم پکې زخمیون شوی دي.
په کورما کې د وتیزو پر یادو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله تر هغه اخستل شوی چې هغه پر ولسم فروری لاټل سیمه د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاړو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدل ول. ځای مشر حاجی افضل خان او اگزی مشال رډیو ته وای په لنډو وختو کې دا دریم اپریشن دی چې حکومت یې ور باندې کوي.
بازارونه چې سودا قانون سیو تقریبا 4-500 کرون سیو مال مویش یارته تباو هغه نه پاسې مونږ یو ته سرچ پریشان وشو. بیا دوباره وشو د دریم گزارته سنټایزیشن په نامې مونږ کورو کې برود استعمال شو. د روزه د درويشته مظلوم سره وشو چې مونږ سره ظلم شو چا مونږ ته الغار کړه. هغه خلک لیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی.
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز او ملشی زوګ دریز مخې تنه درغله. خو په کوزه کورما کې د پولیسو چارواکو ویلي چې په سیمه کې شروع شوي پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاري لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدامنې سره مخامخ کړي. چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو ټیکانې دي او یا ورته پکې پناه ملاویږي. د پولیسو چارواکي دا هم وایي څوک هم د سیمې امن خرابوي، حکومت د هغه کس او یا ډلې خلاف بغیر له تفریقه کاروایی په عمل کې راولي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو اتحادیه وایي په ورستیو کې تورخم دروازې تل کېدل وجې د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت تلویا ضربه رسیدلې ده. د دې ټولو مشرانو لمشار لوي سره په خبرو کې وختنه کړې چې دوړ خیزه تجارت باید سیاسي اختلافات او قرباني نشي. د لاغه ورسته چې تورخم دروازه له شاو خویوي میاشتې تر بندیدو ورسته یو ور بیا پرانستل شوې ده. پاکستاني امنیتي ځواکونو هغه دروازه په دې تور تړلې و چې ګواکې افغان طالبانو ډیورنډ کرښې ته نږدې په ممنوع ځایونو کې پوستې جوړولې. طالب چارواکو برعکس پاکستان تورن کړو چې دروازه بې جوازه تړلې و او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وې. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او د افغانستان سوداګر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه روان تجارت دی د سیاسي اختلافاتونه لري وساتل شي، ځکه چې د دې لري د بندیز په وجه د دواړو خواو په زرګونو سوداګر متاثر کیږي. په دغه اړه د متحده افغان تاجر اتحاد مشر سید نقیب بچا مشال ریډیو ته وویل
چې څومره نقصانات شوی هغه د $1,500 نه بره دی. دغه پوه شو له نقصانات ټول زما تاجر برادری ته رسیږي. دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه. زه د دواړو حکومتونو نه دا هیله کوم چې باید تاجران د سیاست نه لرې وساتل شي. بارډر باید په سیاست کې استعمال نشي. تاجران چې دي ټول کنفیوز دي، ټول په ذهني دباو باندې مبتلا شوی دي، بیمارانی ټول یو سر نه پدی. بارها بارها د دې چې کله خپل حکومتونو مېز کې اختلافات راشي د موږ د بارډرې بندي کی، چې بارډرې بند کی بیا زمنګ د تجارانو په لکونو په کورونو رکو تا وي تاون نه.
په پیښور کې صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د تاجرانو د شریکی خونی په خوانی مشر زید الله شینواری وایي د یوې ورځې لپاره چې تورخم دروازه تړلې کیږي نو د دوړو خواو تجارت ته د سلورو میلیون ډالرونه زیات تاوان رسی.
چې ته په وړو وړو خبره باندې بارډر باندې او پاغه باندې سلويخ لک ډالر روزانه تجارتي دوه طرفه کنه، نو پس دا خو بیا تخپل ملک اکانومي یا د خپل کاروباري خلکو ته هیڅ فرق نه پریوزي، یا فارن اکسچینج دیم بس بیا نه دی پکار کنه. زه تا ته اوسو وایم دا خو بالکل زموږه انډستری او ټریډ چې دی د دې خو انحصار چې دی کنه 90% چې دی 90% دا په افغانستان مارکیټ باندې، نو بس هغه مارکیټ چې زموږ لاس نه وزي نو بیا خو زموږ سره په لاس کې نور هیڅ هم نشته. داسې تجارت خو چدای په ریګولر سپلای باندې چلیږي. هیڅ څوک داسې ځینې تجارت نه کوي چې هلته نه تا ته دا پته نه وي چې دا مال به ماته په څومره ټایم کې را رسي.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د فروری په 28مه د تورخم لاره د پاکستان چارواکو په دې وجه تړلې و چې د دوی په وینا طالبانو تورخم دروازې ته نږدې په ممنوعه سیمو کې چک پوسټونه جوړول، خو طالب چارواکو دریز لرلو چې په خپل خاور کې تاسیسات جوړول. د هغې وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو وروسته د مارچ په 19مه نیټه تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شوه. په پیښور کې د سره چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضل مقیم خان وایي چې کله د تورخم لاره تړلې کیږي نو په دې کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترانسپورټران او تاجران متاثر کیږي، بلکې د پنجاب کارخانه‌دارو ته هم په دې کې زیان رسی، ځکه چې په دې لارې د پنجاب د صنعتکارانو مالونه هم افغانستان او د منځنی اسیا هیوادونو ته رسی.
مونږه روس روزو کې دا خبره خپل وزیر اعظم سره ته وکړه چې خدا را د افغانستان بارډر کلاو کوي. دین علاوه مونږه مختلف خلکو سره هم خبرې وکړلې. دا تش مده کاروبار نه دی، کمالته نه مریضان دلته زی راځي، کم نور خلکو خپل خپلوان زی راځي. څومره د پښتنو نقصان دی، دینه دو چنده درې چنده نقصان د پنجاب او د سند کارخانه دارو.
په پاکستان کې چارواکو د سوداګرو د دې اندېښنو او غوښتنو په ردیعمل کې سندي ویلي، خو خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د مارچ په درشتمه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان سره اقتصادي همکاري خکولو ته جمن دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
مشال رادیو اوریدم کو د مرلی جرګي د جرګي مشران وای ل ضلع انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوی او تړل شوی انټرنیټ به لرن څخه دغه شی بیرته بحال شي. د شمالي وزستان نظامیه په دی ویلو 13 ونه انټرنیټ تړلې او چې ګوا کې د غزلې اوسیدونکو یې په غیر قانوني لارو کاروي. خود امیر علي د جرګې مشر مولانا بیت الله ویلي له نظامی سره خبرې کامیاب شوې دي او د یو لړ قانوني لارو چارو تر عمل کې دورسته به انټرنیټ لرن څه خبر ته کار پیل کړي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
میر علي کې د جرګې مشران وای چې ځلې انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي، د غلطه تړل شوی انټرنیټ به د نن نه به حل کړي. شمالی وزیرستان کې ځلې انتظامیه 13 ونه انټرنیټ کنکشن تړلې وو چې د مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په وینا ملک د نېشنل الیکشن پلان ونډو تر مخه د غیر قانوني انټرنیټ کارولو زیات کاروایی پیل شوه. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ سہولت لا نشتا او یوازې ډی ایس ایل لاین انټرنیټ کارولې شي چې ځای خلکو بیا د مخصوص ماشين انټینا په ذریعہ د میر علي میرام شاه شاریون خپل سیمو ته منتقل کړي. دا انتظامیه چارواکی وای چې دا ټینډا یعنی مخصوص ماشين انټینا کارول غیر قانوني دي. یوازې هر کس د خپل نام او رجستریشن تصدیق سره انټرنیټ لاینا خسته شي. د جرګې مشر مولانا بیت الله جرګه کې وویل چې انتظامیه ورسره منلي د نن به انټرنیټ به حل شي، خو نور چې کم قانوني لوازمات دي هغه پوره کول لازم دي.
البتہ ٹینڈ کی سائے کڑی دو چھ ٹینڈ اجازت نشتا کی میں دئی قانونی پروسیس دا صرف شمالی وزیرستان دے پرانا دا دے ٹول کے پیکیو دے پاکستان دے پورا قانون دا چھ پنیرا زلے شے کیم پروسیس قانونی وی آئے پمیش بندیا وی.
دا شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کاری مشال ریڈیو تا وویل چې انټرنیټ غیر قانوني سرګرمو لپاره کارولو د مخنیوي لپاره هر کس چې لاین اخلي پوره تصدیق عمل او قانوني لوازمات به پوره کوي. د پولیس استخباراتي ادارو او متعلقه ادارې نه تصدیق پس هر کس د خپل نوم د اندراج پس به انټرنیټ کنکشن اخلي چې دغه شان د غیر قانوني سرګرمو لپاره و نه کارول شي. ځایي خلک وایي چې حکومت که د ملک نورو برخو په سیر دغلته هم 3G 4G انټرنیټ اجازه وکړي نو د کډاونو به خلاص شي او دوی به هم وکولی شي چې د انټرنیټ څخه په اسانه استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچ یکجهتی کمیټې له اعلان سره سم پرون هم د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هړتالونه او احتجاجي مظاهرې وشوې. دا وروسته لاغه ده چې د کوټې پولیسو د مارچ پر 28 د بلوچ یووالی یکجهتی کمیټې مشره ډاکټره مهرنګ بلوچ او د هغې یو شمېر ملګري له یوه احتجاجي پرلته گرفتار کړل. بلخوا د بلوچستان حکومت بیان رسنیو ته په لیکلي بیان کې پر کمیټې تور پورې کړی چې غړو پر پولیسو حملې کړي او یو شمېر ټپي کړي دي. خو کمیټه دا نه مني، وایي چې د خپل ونیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره سولیز احتجاج کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
دا بلوچستان په تربت، نوشکی، اواران، قلات، خوزدار، حب او نور سمو کې کاروباري مرکزونه بندو او مظاهره چانو احتجاجي پرلتونه وهلي. د بلوچ یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په درشتمه مشال لیډیو ته ویل
آج بلوچستان مې مختلف شهرونو مې ډاکټر مارنګ
دی وینند. بلوچستان په ویاله بلو خارونو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ د نیولو په ضد احتجاجونه شوي. عام ولس په خپل اخپل دکانونه او کاروبار تړلې وو. هم په دې حال کې سړکونه بند. مارنګ بلوچ او د نورو نیولې شوو کسانو په اړه تر اوسه مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې هغوی کوم ځای او په کوم حال کې دي. نو تر هغه به احتجاجونه روان وي تر څو چې ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري را خوشي شوي نه وي. دا کوټې ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشت سیمو کې دا احتجاجونه او هرتال په داسې حال کې پیل شوې دي چې د مارچ په 28 د کوټې پولیسو سهار وختي د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او یو شمیر نور کسان هغه محل ونیول کله چې هغوی د کوټې سریاب سړک باندې د دوه مړو له جستونو سره احتجاجي پرلت وهلې وو. بلوچ یک جهتی کمیټې هغه محل ویلی وو چې پولیسو او ریاستی ادارو د دوی پر ضد لزور کار اخیسته. په مظاهره چانو یې ډزې او شلینګ کړي او مارنګ بلوچ او یو شمیر خزینه او نارینه یې نیولې دي. همداراز پولیسو مړی هم لزان سره وړي دي. دا مړی د هغه کسانو چې د مارچ په 28 په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په محل د پولیسو او مظاهره چانو ترمن انختې په محل وجلې شوی وو. خو د کوټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 28 خپور شوی بیان کې بیا هغه دا تورونه رد کړي او داوای کړي چې د بلوچ یووالي کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دا کسان وجلې شوي دي. بلخوا که څه هم په کوټه ښار کې د مارچ په 28 د شپې ناوخته د بلوچ یک دهتی کمیټې احتجاج پای ته رسیدو سره د ښار ځنې لارې پرانستل شوي او مارکیټونه خلاص شوي دي. خو د بلوچستان په مستونګ، قلات، خاران، چاغي، پنجګور، تربت، خوزدار، حب او نورو ښارونو کې لا هم احتجاجونه دوام لري. بلخوا په بلوچستان کې د خراب امنیتي حالاتو، احتجاجونو، سړکونو د بندیز له امله عام ولس، مسافر او ترانسپورټران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په کراچۍ کې میشت د ژوب اوسیدونکي صدیق اغا په دې اړه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي
دی بجای له دې چې ولس ته سکورټي ورکي، دی بجای له دې چې ولس ته ماحول ورکي، ولس ته پر سکونه ژوند ورکي، دی ولس لارې تړي. ولس ډېر په تکلیف دی، ډېر په مشکل دی. د بسونو لارې په مشکل کې دي، د ټرین بندیش دی، د تګ راتګ مشکلات دي. نو هغه بالکل
بلخوا د کراچۍ او کوټې ترمن د بسونو گاډو آل بلوچستان ترانسپورټ اتحادیه مشر حاجی حبیب الله بادیزی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د بلوچستان پر لوی لارو د احتجاجونو له امله د دوی کاروبار ودرېدلې دي.
فروری 2025 سه تر دا اوس ساته پورې زموږ لارې شپږ سوال واره بندې شوي دي. او په دا اوس کوم مارچ په میاشت کې چې دي په څلورو شپې کې شپږ اتیا واره دا زموږ لارې بندې شوي دي. هغه پر مختلف پوینټو باندې بندې شوي دي. یو نیم سل دوه سوه بسان به وتلو، د ورځې به سل بسان وتلو. اوس په ګرده شپه کې دوه بس هم نه وځي لارې بندې. کوم ارتال وسي چې هغه 80 ګنټې هم چلېدلی دي، هغه 90 ګنټې هم چلېدلی دي. یعنې څلور ورځې بسان کې ولاړې، څلور شپې او په دې باندې نه موږ ته صوبایي ګورمنټ توجه را کړې ده، نه وفاقي ګورمنټ توجه را کړې ده. ګیلاتې دا ټیم زموږ په سغو په زرو سره لیبر لګیا دی، هغه ور د مستري او د نورو په شکل کې دا ټوله بیروزګار دي.
زه هم د بلوچستان حکومت د دې په خبرګون کې سندي ویلي. خو درې ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بلوچ یووالي کمیټې د احتجاجونو په ترڅ کې لوی لارې بندې کړې دي چې د ولس لپاره دا لوی ستونزه ده او پولیس او ځلي انتظامیه به په دې اړه قانونی اقدامات وکړي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو او بلوچ ملت پال غوندونو د مارنګ بلوچ او نورو بلوچستانو نیول غندلي او د هغوی د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشیا د مارچ په 28 په خپل یو بیان کې ویلي چې د مارنګ بلوچ تر 18 ساعتو زیات وخت وشو خو له خپلو وکیلانو او کورنۍ سره د لیدلو اجازه ورته نه ده ورکړې شوې او دا د انساني حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ په اعلانو په ضد له بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان هلو مشرات ټولواله خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د پاکستان د اورګاډو وفاقي محکمې د راتلونکي وړوکي اختر لپاره په کرایانو کې د 40% کمی اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سره د اورګاډي لارې د ملک د نور برخو رابطې اکثره کته شوې دي، خو پورګاډو کې سفر کوونکي خلک چې په کډام وګړو ترڅنګ سوداګر هم شامل دي وای په ورستاو کې بلوچستان کې پر یو ټرین د وسلوالو تر برید ورستا لکوټه سره چې دا د بلوچستان مرکز دی د عامه تګ راتګ او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په یو لسم مارچ د کلدم ګرځول شوی وسلوال ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلې لخوا کټنا راتونکو جعفر ایکسپریس ریلوی ګاډي محاصره کېدو او بیا د دې تر خلاصول لپاره پوځي عملیاتو کې د مرګ ژوبل ورستو تر دې دمه کټ او بلوچستان ته د ریلګاډو سفر بند دی. چلوجه کټ د تونکو او کټنا راتونکو سوړلې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې کې د عامګړو ترڅنګ سوداګر هم ډېر اغیزمن کیږي. په کراچۍ کې مشته کټ 77 مشال لیډو توای هر وار د خپل خپلوانو سره اختر منځل لپاره پرل گاڑی کې سفر کوي کم چې اوس بند دی وای ډیر ورته ګرانه ده زکه بکنی لارو تللو کې هم مشکلات لري.
ډیر ستړی ده موږ مسافر یو کراچۍ کې پاتې کیږو موږ ډیر سخت پریشان یو پریشان پدې چې لاري بند دي. جعفر ایکسپریس چې واقع کم شوې ده نو دا غ سره بولان ایکسپریس هم بند دي او ټیکټونه نشته لاري دلته د بسونو پبلک ترانسپورت لاري هم بند دي. اوس موږ تیاری نه کړی دي ما د اختر د 15 ورځې سما تیاری کړې ده چې موږ بزو پرل وای کې بزو فیملی را سره د وړ ماشومان بچانی را سره خواغي ګرد لار بند کړی دا چې سمج پریشان چې وسو وړ را سره دي خرچې میکړي دي اختر دې کلی ته اختر ته ځان رسول دي چې به زما आवाज نه دي دا ټول مسافر आवाज دي چې د ګورنمنت سره خواسته چې د لارې کلاو کی او مسافر ډیر په سخت مشکل حالات کې دي او اختر ته خلک خوشاله چې خپل کور ته خپل علاقې ته خپل قربان امور پلار ته ځان ورسوي.
دا ډول تاجران هم وای سمال کوټه تلیږي او سود کوټه نه دی خوروړي وای سامان ورته پروت دی خود وړلو بندوبست نشته دی. صادق علی وای د غړو توانونو سره به مخ شي باید حکومت دا ټرین سرویس خوندې هم کړي او بحال هم.
پریشانی دا ده چې دی وخت کې زموږ مال پساو دی کاروبار لین دین موټول اوټ ته زموږ ټول دا چې کوم حادثه شوی دا زموږ ټرین نو نه بندې زموږ کاروبارو لین دین بندې مونږه التن شوت لې زموږ مال التن نشرات لې بسونو لین دین هم خراب دی دلته کې نور مرګریم پساو دی پیسې مو بندې دي. اختر سیزن ته پته مو د کالو سر چې اختر سیزن برابر شي دې کې بخپل دا لین دین برابر کو او دا وجه اوس کوم په قرضو راغستي صدا سي ټول مال مو دا شانته نیمه لار پروت ته چې حکومت سکه دې بارکه اعظم دې کې سر به خیمه شي تاسو ته خبر او کو دې ما زمو نور مرګري ټول دا شانته زمو دا مال پساو دې سیزن نامه دې تیریږي حالت نه فونونه راځي دې نه فونونه کو
ولې پدېلا په خبر کې درولې محکمه او چارواکي چې د خبرو اجازه ورته نه و د نوم نه خوده په شرط مشال لیډو ته ویل چې جعفر ایکسپریس په خبرسته لا مرکز کې درولې محکمې د واپس شروع کې 200 نه دی ویلې. اکوړه ته ریلوې سفر بندې او په عمومي توګه ریلوې کې سفر کوونکي هیڅ د ویره ترخه ښکار نه دی.
مشال به فلحال هو جعفر چې کوم نه ما شان بندې معطل شوی دی او فلحال دا کنفرم پته هم نشته چې کله رواني بس اوس سر کې ټول ته پته لګیدلې ده چې جعفر فلحال معطل دی کنه او پرې ما خبر ده چې خلکو خو هیڅ یره نشته دی او ما
شان روان دي سفر روان دوان دي مغه شان
دوی جاتوی بلوچستان کوټه ته دوه ریل ګاډي چلیدل یو جعفر ایکسپریس چې په خبر نه د هواد نور سیمونه 13 دورستو با کوټه ته او بل بولان ایکسپریس چې د کراچي او کوټه ترمنځ به چلیدو د دوه مسافر ټرینونه هم او پکې به سامان هم وړل کېدل هغه هم او دغه ډول سامان وړل لپاره کارګو دوه ټرینونه نور هم وو ټول دا وخت مارتا یو لسیم په خبرستو تړل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماښام شپږ نیم بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو د کورمې د وتیزو قبلي خلک دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا ډیر شکورونه ړنګ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له جمعې ورځ راهیسې حکومت د کورمې په چارخیلو اوچت مندرویو ډاټ کمر او بګن کې پوځي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجي عبدالخان بیګام اشاره ته وویل د اپریشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دی، خو بل خوا چارواکي وایي په عملیاتو کې یوازې هغه کورونه په نښه شوي یا روان شوي دي چې وسلوالو ته پکې پناه ورکړل شوې وه. د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې نن سهار د امن کمیټې یو پخوانی غړی سکندر وژل شوی دی. د کابل ډي اس پي امجد علي مشاورو ته ویلي چې د کالا کلي د کوس چم اوسیدونکي سکندر ناپیژند وسلوال وژلی دی او دا چې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې د هغه له هیچ چا سره ذاتي دښمني نه وه. د نوموړي د وژنې ذمهواري تر دې دمه چا منلې نه ده. افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندېدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالي تاوانونه اوښتي دي. په پېښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشاورو سره په خبرو کې د شوي تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښود او د دواړو هېوادونو له چارواکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت د سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. تورخم دروازه د فبروري پر 1 تل شوې او د مارچ پر 2 بیرته خلاص شوه. اروپایي ټولنې یو بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه ښودلې او طالبان یې غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لرې کړي. په ورته وخت کې د برتانیا شار زافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې یو د یو بل ښوونیز کال له پیل سره 450,000 نور نجونې له زده کړو بې برخې دي چې دا د په خبره د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. بلخو طالبان حکومت د دې سرګندور په برمې کې سندې ویلي، خو دوی دریس پل کړی چې د نجونو د زده کړو لپاره یو مناسب چاپیریال جوړوي. البته دا نه وایي چې په تیرو سبانه درو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسانو نن په پرله پسې 15 ورځې هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. مشالې ډولن خبرونو اوس راځو یو بل موضوع ته. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملال بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر زده کړو بندیز سره غبرګون کې ویلي چې طالبانو د 4 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 4 پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ور نه کړل شوه. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزای وایي طالبانو د 4 کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزای هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په ایکسپان خپور شوی ویلي
طالبانو د 4 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 4 پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونی وای د زده کړو په برخه کې هلی یورس تربل خاوري کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅ کله هم په خونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ور نکړل شي. د ننګرهار یوې ځکهونکې چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند
زمون خونزی پرانیزی مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړې وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي، هیله ده مونږ له حالاته وباسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110 15,580 15,515 او 15,880 کلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز اوریدلی شي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د کابل په دروځنی سفر دی او د افغان طالبانو د حکومت له لوړپوړو چوراکو سره لیدلی دي. په هغو لیدونو کې په دواړو ښځو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ پر تګ راتګ خبرې شوې دي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ بې باورۍ یا بې باوري دومره زیاته شوې چې د ځانګړي استازي دا سفر به ښایي کمه نه کړي. له اسلام آباده د راشد خټک رپورټ اورو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چرواکو سره لیدلی دي. د محمد صادق د دورې پړه په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځ فکر نه کوم څه دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو دربل سره مرسته ونه کی اما پنځ فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکه به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړل شوې وه او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولیږلو.
حسنا لکه د تیر نه مخکې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدو شو پاکستان او په دغه باندې ویلي کېدل به داوی کول چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې دا اوس پته لګي چې دا د وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغه ته بټول کتل کېږي.
اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسياتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کېدی شي چې دې ځکه استولې وي یاره پاکستان ګڼي یاره امریکا او افغانستان خپله کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دکه سے وران نه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغې نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو. دا کېدی شي نشي کېدی دا خو به وخت ښایي خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ومني افغانانو او اړیکی وته مسلې زیاتیږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي چې تر 3 مارچ پورې له پاکستانه ووځي خو د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 3 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پختون کامی جرګې ویلي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د دې جرګې ویان برکت پریدي وړمرز مشال لوی ته وویل چې حکومت باید د ترګرای په ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پښتنو قومي جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګیجل مکه د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د پښتنو په بدل شوی یو لوی غونډه کې جوړ شوی و. د چارو ځینې شتونکي هم د 13 کلونو پوځي عملیاتو او د هغو پایلو ته په کتو وایي چې د پاکستان واکداران باید ترګرای پیښو اصلي لاملونه په ګوته او په سلا مشوره یو کوټلې پالیسي جوړ او عملي کړي. د شبیر جان رپورټ اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لړو ته ویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي. یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتي ته به خطر زیات شي. دی وايي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نوي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نوي سپارل شوی د حالت نشي ښه کېدی.
پالیسی په نتیجه کې او د دې غونډې نه موږ دا غنو چې دا کومه پالیسی ده د جاري ساتلو لپاره دوی نورم چې کوم د اجازه تخلي نورم ځان ته لارې واروي او د دې نه څنګه جوړیږي دا تمامه ته وایي چې وښه اقتصاد ته باندې تر څو چې دا پالیسی بدل شوې نه وي نو تر هغه پورې په حالاتو کې دمو تم نشته چې سمون برا شي بلکې دا کوم سلسله چې په مخه کړی دا د کومې لپاره چې نور اجازه تخلي دا نه نور ته وایي جوړیږي دا نه نور به د منی جوړیږي او دا نه نور نفرتونه پیدا کیږي چې هغه نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به کوم نورم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناکې شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتونکي پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبريال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کم نوج چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بل نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمی خبره ده چې په دې باندې سوچ وکړي او نظر ثاني کمزوري څه ده ولې مطلب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي. او چې څومره موږ ګورو یو حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه، خو بل اړخ ته که موږ وګورو تر هغه هغه پیښې او لړۍ چې کوم هم نور سیوا کیږي، خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوي، دغه څه نتیجه راوتي او اختیار خو دې کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کمې اداري د دغه سره نشته.
د پارلمان قائمي سلامتي غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شو، خو بیا د قائمي جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لار کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی، په کار پښتونخوا او بلوچستان خو ټارګټ دي، خو چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي. مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات د حد تر رسیدلی، نو اپریشن یې حل نه دی. په طاقت نه کېږي، د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي. نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجه چې کوم دی هغه به خیره ونه وزي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلماني کمیټه غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي، او دغه غونډه کې پاکستان د یو سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځايي مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسي بدل کړل شي، او بیا په سلام مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو، په برمه موندو کې د خلکو د پاکو اوبو د نشتوالي له وجې ځایي ښځې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له هغوی څخه ځینو مشال لوته ویلي چې مجبور دي د صفا اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږده مزلونه وکړي، او زیاتوي دوی له حکومته غواړي چې په کلو کې ورته د پاکو اوبو بندوبست وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مومند یو استازي مشال لړو ته ویلي چې صوبایي حکومت د خلکو د څښلو د اوبو مشکل حلولو لپاره منصوبې جوړې کړي او زر ده چې هغه عملي شي. د خالدی نیاز رپورټ.
دلته کې زنانو ته د اوبو ډېر زیات مشکلات دي. هغوی چې سهار وختي راپاسي نو خلک اسکولونو، کالجونو ته ځي، او دلته زنانه خپلو لکه د ضرورت د اوبو د پاره لري لري کویانو ته ځي، په سر دیشکي او منګي راغستې وي او د ډېر لري لري نه اوبه راوړي.
دا غږ د مومندو ضلع د یک غونډ رابعه دی. رابعه وایي په مومندو کې د اوبو مسله ډېره زیاته ده. خلکو ځان لپاره په خپله خرچه کویان کنست دي چې هغه 15 یا 20 کیلومتره لري دي. خزی هلتنه په سرونو اوبر وړي، په کومه چې 2-3 غنټې وخت هم ضایع کیږي او ستونزې ورته هم رامخیتوي.
دې کې بدون د دې نوغه زید په دې لګي چې الته کې لګا ډیر زید ترشوي په کوی منی، او خزی زنانه په برقو اوبر اوباسي، نو د اغې د وجې نه 2-3 غنټې وخت اهلي لګي. یو زنانه د کور نه سهار چې لاړ شي نو ګرمي پورې راتلې شي، او بل په لګا غلنۍ مال او ګنده وال نو په دغه زینو کې زیاته تر خل په ګرمۍ کې کډي کوي لګا اوبو د پاره. یو زینه بل زی ته زی خاص کرله د مومند ترازی چې اغې د مسکولو هوبو متنه ملاوي او د سارو د پاره هم او بنوي.
په اکثره قبایلی ضلعو کې د کور د ضرورت لپاره اوبه راوړل د خزو ذمہواری وي چې 100 کیلومتر لری زینونه په سرونو اوبه راوړي. د مومندو ضلع ماروخ ظاهر چې د سیمې خزو ته د موسمیاتي بدلون په اړه پوهاوی ورکوي، وای بر مومندو کې داسې سیمې شته چې هلته اوبه بیخي نشته. دغه سیمو ته 2-3 ورځې پس د پایپونو په ذریعه اوبه راوستل کیږي چې هغه نه د خلکو ضرورت نه پوره کیږي. نوموړي وای په مومندو کې ځنی تعلیمی ادارو کې هم د سکلو صفا اوبه نشته چې لوجې زکونکو د مشکلاتو سره مخ کیږي.
تعلیمی ادارې چې دی په هغه کې د سکول وب نشته، هغه کې د استعمال وب نشته، او په یو ځای آبادولو لپاره وب ټول نه پلانې اصول دي چې هغه باندې به هغه ځای آبادی کی. نو د دې په داسې لزی کې چې کم کې قدرتي تور باندې وب ډېرې کمی، یا خو هغه له داسې مشينري په کار ده چې هغه دون لاندې لاړ شي په غرونو کې، چې هغه د غرونو بالکل لاندې کم چې ته ده د هغه نه وب راوباسي، او کبیا ما غشانت نه کیږي. نو بیا کار دې چې د لاندې مومندو نه بره مومندو ته دونه غټ پایپونه ولګولې شي چې په کم باندې د هغه علاقې چې کوم د اوبو مسله ده هغه پکې حل شي.
سنبل ماس په ممندو ضلع کې د یو سرکاري سکول استاد ده. دا وایي بره ممندو کې د اوبو ستونزه ډیره زیاته ده چې دی لوجې ځنی جنګي د سکول نه چټیانې هم ډیرې کوي. د سنبل ماس په وینا د اوبو درانه منګي اوچتولو له عمله ځنی جنګي د صحت د ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
چې دوی کله د بره نه اوبه راوړي که نه نو زیدا خو ینګ ینګ ماشومانې دوی د بره نه راوړو ډېر درانه درانه دي چې کېږي. نو دا دې چې دوی کله لاندې راکوزي او هغه شانتې یو ځینه بل ځې ته یې راوړي نو دوی ته چې دی د هیلت ایشوز هم ډېر راځي. هیلت ایشوز ان سینس دا ده چې لکه خامخانه ینګ ګرلز نو ډېر ارلی ایج کې چې کومه دی دوی ته د بیک بون او دا شیزونه ایشوز ډېر زیات جوړ شي.
بلخوا د ممندو ضلع نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړي محمد محبوب شیر مشال ریډیو ته ویلي دي دوی د سیمې د اوبو مسلې نه خبر دي او په دې اړه یو شمیر منصوبې هم پیل کړې دي. کوشش کوي چې زر تر زره دینا خلکو ته فائدې ملو شي. دی وایي د نړیوال بانک یو پروژې لاندې به خویزو بایزو او صافو ته د سکلو صفا اوبه دی کال کې ملاویدل شروع شي. دی وایي د مومن ډیم نه به هم ځینې سیمو کې د اوبو مسله هوار شي.
مومن ډیم والا سره موږ یو خبره کړې وه په هغه کې چې په خپل مو ما چې تاسو به موږ ته درې تحصیلې دي. یو تحصیلې پنډیالۍ امبار او پلانغار دا درې تحصیلې ته متاثره کیږي او د درې تحصیلو کې د اوبو د سکلو ضروریات هم ډېر زیات دي. نه هغوی په دې باندې اګری شوي مو بلکې ما ته په دې باندې بریفینګ هم راکړی وو. هغې باندې تقریبا چې 7 ارب روپۍ اسټیمیټ راتلو په هغه وخت کې نو هغوی 2 ارب روپۍ چې کومه دي هغوی د ډیم والا ویل چې زه به ورکم بقایا به کیفي ګورنمنټس په د کنټریبیوشن وکړي او هغه اګریمنټ باندې اوس موږ لګي یو انشاءالله دغه به هم اپرو شي.
د نړیوال مالیاتی فنډ IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ ملکونو لومړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې د هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسی.
د ممندو چارواکو د نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې په بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګول دی او ځینې مواد یې ضبط کړي دي. چارواکو ویلي د امتحانونو پر مهال به په هغه ضلع کې د قانون 1340 ماده لګوي او د سرغړونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د ممندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشت پر په دویم اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د محمد کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې پر نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 20 امر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا کدنه هم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکړي. د ډیپټی کمشنر محمد یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوی امر تر مخې انتظامی په محمد کې په ګاید او پاکټ پر نوم د نقل دپاره جوړیدونکي په وړو کتابونو د فوجداري د قانون 1340 ماده لګولې. آیا د دې ګام سره به د نقلونو مخنیوی ممکنه شي؟ د بشري ترقۍ دپاره د جوړ قابل کمیشن یا NCHD مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وایي چې هاو تر یو حد پورې به یې مخه ونیول شي.
ځکه چې زموږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات دي په هغې کې کوم زموږ ځوانان او کارکردګي نه یي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د بورډ امتحان نه زموږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې خو د هغوی دا شعور نه یي چې په وروسته وخت کې په هم د مقابلې په امتحاناتو کې بے نقل او دا سیزونه نه چلیږي. هلته به عقل چلیږي او هلته به ستا پوهه چلیږي او ستا قابلیت به چلیږي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګایډ او پاکټ نومې کتابونه ډېر واړوي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغوی له ځان سره امتحاني حالونه ته وړي. د سرکاري های سکول یو کاون استاد جنگریز خان محمد وای ښه خبره ده چې په ټاکنو بندیز ولګي، خو د داسې کام اخیستو سره کمشنرۍ انتظامیې له په کار وچېږي. تعلیمي محکمه هم له ځان سره اخیستی وي.
دې سره زه متفق یم 100% د چیف سیکرټری یا د ډی سی لیټر سره. زه تا تلن مثال درکوم، یو ډی سی زما یو څو سکولونه دي های سکول نه چې په دې باندې پرېشر واچي چې بای نقل دینه منم، نقل رجحان به ختم کړي. نو ته ما ته دا ووایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناست یم، مانه به ماشوم نقل وکړي؟ سوال نه پیدا کیږي.
حکومشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده. هغوی د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کومه خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلی دی او وی ویل
پرائیویټ سیکټر ته او پبلک سیکټر ته کوم چې ګورنمنټ سیکټر دی او خاص کر زموږ د ډسټرکټ مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شندې قسمه سټیپ اخیستل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي، هغه ته نجی تعلیمي ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي، خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده. ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم موکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونو کو شرح هم شوخه 50% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
هر دن کو مشال ریډیو تا تاسو غوګي په سواد کې خلکو د اختر لپاره سوداګانې غستل پیل کړې دي. هلته په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، خو د کار روزګار د کمی او خراب اقتصاد د وجې ډېری غستونکي په احتیاط سودا کوي او په ارزان شیانو پسې ګرځي. اکثره هغه خلک د منګورې چینا بازار ته ورځي. هلته د پلاستیکي بازار یو ارزانه مارکیټ دی. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په بازار کې د ګڼې ګڼې په اواز پیلېږي.
د سواد په منګوره بازار کې نن سبا په هغه مارکیټونو کې ګڼه زیاته وي کوم کې چې د اختر لپاره شیان خرڅیږي. دا کې د منګورې چینا مارکیټ چې پکې زیاتره ښځې سوداګانې کوي او نیو روډ چې پکې نارینه سوداګانې کوي زیاته ګڼه وي. د منګوري په چینا مارکیټ کې د ماشومانو او لویو پلاستیکو پیزار خرڅونکو دکان ته ګڼ شمېر ښځې سره د ماشومانو ولاړې دي او پیزارونه خوښوي. د منګوري بڼ یو اوسیدونکي ښځه وایي چې 15 بچی دي، د خاوند روزګار برابر نه دی، ځکه دغه ارزان د پلاستیکو پیزار ماشومانو ته اخلي.
د ما غریبواله ده، یو جوړم دی له وخت هغه بل ماشومم جاري نو ځابلې پیسې نشته چې ابلې دواد زما څخه 15 ماشومان دي او بس د غریبۍ د وجې راغلم در نه جوړم او د دې غریبۍ د وجې نه دا ماشومان دي په اختر غواړي اختر دي دا جوړي ولس په 500 روپۍ راکړه ما ماته مننت وکوم په 500 راکړه نه راکواله
کمنګورا نشاط چوک کې په پیزارونو سیل لګیدونکو دکان نه کڼ ځنبی پیزارونه اخلي. دکاندار وایي چې ارزان پیزاري راوړي د ملک آباد اظهر الدین چې لاس کې ورسره دوه جوړې پیزار دي وایي چې ورته د لوی دوکانونو په نسبت سو چنده ارزان پیزار میلاو شول.
دلته کې دا چپل دي 5500 روپۍ دي، خپل ریټ دي او زم د غریب دي سړی د پاره بالکل اسی دي، ځکه تاسو جوګی چې 500 روپۍ نن سبا سکی کنه نو ما به یو دوه جوړې ځان راغستې باید یو خپل رول لور کوم یو به تماش.
پچینه مارکیټ کې پیزار خرڅون کې پزر سبحان وای چې په دې وخت کې هم زیاتره خلک ارزان د پلاستیکو پیزار خوخوي، خو د اختر مخه ده، دې ورځو کې هر ورځ په لسګونو جوړې پیزار بدلیږي. دغه پیزارونه زیاتره د چین جوړ وي.
مونږ دا پلاستیک او چینا خرڅ مو زه 300 روپونه واره د تاسو پورې شوګو سو پورې زه اوسو پورې لکانو جره کو ته خزو زه ګره چې لکه دغه پیزاري خدي او شو شایو خپلې ده دغه خبر ده چې ارزان مالدار مالدار خمیلې او غریبانه نیوالي کم از کم په 2300 روپۍ جوړې دا په 350 روپۍ دا په 300 جوړې کیږي
مناسب خوراک اغستو توان نه لري. د سواد د خیر خیګړې ټولنې مهر فاونډیشن تر مخه دوی سره هر کال د منګورې په زرګونو خلق د اختر لپاره د ویډیا پیزارونو او کالو تر لاسه کول لپاره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.